کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو ل پی یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم پایل د دې سات په خبرونو کو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس اپوزل وایي د طالبانو د حکومت لوري د ښځو پر کار او تعلیم لګول شوی بندیزونه به ټول افغانان زیانمن کړي او هغه باید سمدستي لرې شي. هغه دغه غوښتنه پرون شنبه د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم سره په کتنه کې وکړه. پوزل ویلي چې پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو سره افغانستان د بحران یو نوي پړاو ته داخلیږي. د طالبانو حکومت چې څو ورځې مخکې د نجونو او ښځو لپاره د پوهنتونونو دروازې بندې کړي د اقتصاد وزارت په وروستي اقدام کې په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز اعلان کړ. د طالبانو د دې اقدام په وړاندې په کور دننه او بهر سخت غبرګونونه وښودل شول او یو شمېر مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډاوه. د جرمني پولیس او د هیواد څارنوالان وایي چې ویرانای تبعید د جرمني په لویدیځ کې د اسلام پالنې پر بنسټ د یوې حملې د پلانولو په شک نیولی دی. د مونستر ښار پولیسو او د دوزلدورف ښار د څارنوالۍ دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې چارواکو په کاستروف راوکسل ښارګوټي کې د هستوګنې یو کور پلټلی او په هغه کې زهرجن مواد چې ګمان کېږي په دغه حمله کې ترې کار اخیست موندلی دی. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې د لټون په دغو عملیاتو کې یو بل کس هم توقیف شوی دی. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال وایي په اوکراین کې د روسیې د جګړې په ترڅ کې پر ماینونو پوښل شوې د 250,000 کیلومتر مربع یوه ساحه رامنځته شوې ده. هغه د جنوبي کوریا له یان هوپ خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي چې دا په اوس وخت کې په نړۍ کې پر ماینونو پوښل شوې تر ټولو لویه سیمه ده. د هغه په خبره دا د اوکراین د ټولې ځمکې څخه باندې 40% جوړوي. د اوکراین صدر اعظم دغه راز وویل چې دا نه یوازې دا چې د خلکو سفر کول سختوي بلکې د کرنې په برخه کې هم چې دا هیواد یو اساسي سکتور دی ستونزې زیاتوي. چین چې د لومړي ځل لپاره په 2019 کال د کورونا وبا ترې خپره شوې وه هغه هیواد ته په ورتلونکو کسانو د اجباري قرنطین محدودیت لرې کړ. اسوشیټډ پرس خبری آژانس ویلي لومړنۍ ډله خلکو چې نن یک شنبه له دغه محدودیت پرته چین ته دننه شول د خوښۍ احساس کوله. سنګاپور او کاناډا نه 300 مسافر هغه کسانو چې د یک شنبه په ورځ وختي چین ته ورسېدل خو په دولتي ودانیو کې له 15 ورځنی قرنطین سره مخامخ نشول. د چین حکومت دا اقدامات په دې معنا دي چې حکومت غواړي د کووید-19 د سفر کولو تګلاره عملي کړي. دغه راز ویل شوي سرلننه له هانګ کانګ سره هم ټولې پولې له کلونو ځنډ وروسته بیرته پرانستل شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که مو غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د ازادي رادیو خبرونه د غراز د انټرنیټ لاره هم اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې له افغانستان سره د اکشن ایډ په نوم د مرستندوی مؤسسې یوه مشره وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه چوپې پاتې نه شي.
ښځې او نجونې د نارینهوو تر کلکې څارنې لاندې دي او اوس د دې هڅه کیږي چې ښځې د طالبانو سختو قوانینو ته غاړه کېږدي.
په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه مو د چارو له یوه کتونکو سره مرکه کړې ده.
تر ټولو ناوړه اغیزه ناوړه تاثیر یې په هغه نجونو چې هغوی په مکاتبو کې متعلمینې وي هغوی د دې له امله چې مکتبونه بند شوي دي اکثریت اجباري ودونو ته اړ شوي دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا به هم واورئ چې په اروزګان کې د کرکټ لوبې مینوال او لوبغاړي په دې ولایت کې د کرکټ د معیاري لوبغاړو د جوړولو غوښتنه کوي.
ځانګړی میدان یا خاص میدان نه لوي چې موږ مس بس بلا چې په ځای کې میدان موږ سوم بازي وکړو خلک موږ ته جواب راکړي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به همزه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د اکشن ایډ ام اس سی او مشروي په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه باید نړیواله ټولنه چوپه پاتې نشي. رزمی فاروق ویلی افغانستان د جنسیتی برابرۍ په برخه کې د نړیوال مبارزې په سر کې دی. افغانستان سره د دیم رسندوی مؤسسې د آسیا او بشری مرستو مشرف طالبانو نیوکه کړې چې په خپلو ناسمو سیاستونو یې د زده کړو کار او سیاست په برخه کې د افغان نجونو او ښځو مخه نیولې ده. نور په دې راپور کې
د اکشنید مؤسسې د آسیا او بشری مرستو برخې رئیس رزمی فاروق وایي لکه چې طالبان واک ته رسیدلی نو موري په افغانستان کې د خوځو د بشری حقوقو د تدریجي تخریب شاهد ده. د مؤسسې په خپل ټوئیټر پاڼه د رزمی فاروق یو ویډیوي کلیپ خپور کړی چې پکې هغه د طالبانو تر واک لاندې د افغانجونو او خوځو په وضعیت اندېښنه ښیي. رزمی فاروق خبرداري ورکوي چې افغانستان د جنسیتی برابرۍ په برخه کې د نړیوالې مبارزې په سر کې دی او نړیواله ټولنه نشي کولای په دې اړه چوپ پاتې شي. هغه زیاتوي طالبان له دې عمله چنجونو او خوځو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي، نه یوازې د دوی حقونه تر پښو لاندې کوي، بلکې د ملت راتلونکی له خطر سره مخ کوي.
ښځې او نجونې د نارینه وو تر کلکې څارنې لاندې دي او اوس د دې هڅه کېږي چې ښځې د طالبانو سختو قوانینو ته غاړه کېږدي. له یوې میاشتې څخه لږ وروسته چې طالبان واک ته ورسېدل، دوی ښځې د کابینې په هر ډول پوسټونو کې له کار کولو منع کړې او په سیاست کې د ګډون او پرېکړو کولو حق ترې واخیسته. د طالبانو په واکمنۍ کې له 12 کلونو پورته عمر لرونکو نجونو ښوونځي ته د تللو تر ټولو اساسي حق له لاسه ورکړ.
له طالبانو مو پر دوی د یادونی وکړو په اړه وپوښتل، خو د ویان په ګډون یې ځینې نورو چارواکو ځواب رانه کړ، مګر وړاندې یې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. له افغانستان د باندې هم په دې هیواد کې روان وضعیت د بحثونو اصلي محور دی، په ځانګړې توګه د ایران او پاکستان لپاره چې لاله وړاندې د طالبانو په ملاتړ تورن دي او ویل کېږي چې ورسره خورا نږدې او پټې اړیکې لري. د جمعې په ورځ د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې وکړې او د افغانستان په اوسني وضعیت اندېښنه وښوده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې د امیر عبداللهیان له قوله لیکلي هغه په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د بندیز پاړه خواشینی خودلې او ترخوای افغانستان کې د همشموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. د خبر پاڼه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له قوله هم د افغان جنو خوځو د زده کړو په دوام ټینګار شوی او ترخوای په دې هیواد کې د همشموله حکومت په جوړېدو او تر هغه سره د مبارزې غوښتنه هم شوی. خو طالبانو تل ویلي له خپل اوسنۍ ډلې جوړ شوی نظام یې همشمول دی او ترخوای تر هغه سره مبارزې ته هم ژمن دي.
و امریدل چې د افغانستان سره د اکشن اېډ په نوم د مرستندوی مؤسسې یو مشروي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه چوپه پاتې نشي. د طالبانو د حکومت لوري د ښځو پر تعلیم، زده کړې او د کار په برخه کې وروستیو محدودیتونو د اغیزو په باب زموږ همکار مرسلین السلا له سونیکا آرین سره چې په یو دولتي اداره کې کار کوي او خپل دندې هم له لاسه ورکړي مرکه کړې ده. په پایل کې غل آرین د خزو دی وضعیت په باب وایي
تر ټولو ناوړه اغیزه ناوړه تاثیر یې په هغه انجونو چې هغوی په مکاتبو کې متعلمینې وي، هغوی د دې له امله چې مکتبونه بند شوي دي اکثریت اجباري ودونو ته اړ شوي دي او بیا هغه کسان چې اوس د تحصیل نه هم پاتې شول هغوی هم د دې لپاره چې اوس مهال تحصیل دروازې بند دي هغوی هم له رواني اړخه هم د مکتب شاګردان او هم د پوهنتونونو محصلین له رواني اړخه دوی ډیر زیات زیانمن شوي دي. رواني تاثیرات زخ زیات دي. تر ټولو ډیره بد اغیزه د کار په برخه کې کړې ځکه ډیری کورنۍ سرپرست نه وو، سرپرستان همدغه ښځې وې، د دې تر څنګ د کور نفقه راوړون کوي. همدارنګه یو سالم مصروفیت وو د ښځو لپاره. 40 میلیونه نفوس د افغانستان، هغه چې څومره باسواد دي څومره دندې درلودلې ټول خپل دندې له لاسه ورکړې. زما په شمول ځکه ما خپله هم دنده درلودله او د دغه حکم تر لاته وروسته دا د سکم یو میاشت کېږي زه کور کې ما. هغه وخت کدی کور نه ران و دندې نه درلودلې یا کور کې نه ران و همدغه ښځې سرپرستانې وي، ښځې به کار کوو اقتصاد یې سره جوړو.
تاسو مخکې اشاره وکړه چې اکثریت د سکورنۍ وی چې هغه سرپرستان نه دلود نارینه چې کار ورته وکړي دا خزي وی چې د کور اقتصادي مشکلات یې علاوه دوی کار کاوه. نو یا دا تصمیم د سي واقع بینانه دی، آیا دا کې د شي چې نارینه کار وکړي کورنۍ تنفقه وګټي او خزي چې د کورنۍ اقتصادي ملاتړ کوي هغه په کور کېني، د شرایط څونه د وضعیت دوام کول شي تاسو په نظر او عواقب څه دي ټولنې ته؟
شخصا زخپلا کوم کسان چې مالې دلی دی مونږ یو اسلامي او بیا پښتانه ټولنه کې ژوند کوو. دولت ډیر غیر واقع بینانه پریکړه کړې ده، نو نرانو ته کار لکوم شي او اکثر کورونو کې نران اصلا نشته دینه. دغه خزه څنګه او کی چیرته ولاړ شي او بیا د ټولنې لپاره یو سالم مصروفیت د ټولنې د وګړو لپاره کار یو سالم مصروفیت دی، کار صحت دی، نو دا ټولو غیر واقع بینانه پریکړه ده.
نړیوال ټولنې هم تر اوسه پورې یوازې د مرستو پر رسولو باندې اکتفا کړې ده. آیا تاسو فکر کوئ چې یوازې مرستې کول وکړي شي افغانان وژغوري او دغه وضعیت تغییر کړي؟
دغه بشری مرستې په دې معنی چې دغه د سوال هغه بد فرهنګ هغه د تیار خورې بد فرهنګ رواج کول دي. تر ټولو ښه مرسته تر ټولو ښه لاره دا ده چې دغه بیکارو خلکو ته، دغه غریبو خلکو ته د کار زمینه مساعده شي او فابریکه د جوړه شي. د دې ترڅنګ نړیواله ټولنه که واقعا غواړي کار وکړي افغانستان لپاره، نو تر ننه پورې صرف بشری مرستې کړې دي. ولې په طالبانو فشارونه نه راوړي؟ فکر کوم که دوی فشارونه راوړي نو کیدای شي چې په هانتونونو مکتبونو هم دارنګ د خزل لپاره د کار اجازه ورکړي. خو دوی یوازې بشری مرستې کوي او په دې باندې اکتفا کړي دا چې دا لوی ناورین رامنځته کوي.
د مدني ټولنې یو فعال سونیکا آریان و چې د طالبانو له لوري پر خزو د زده کړې او کار په برخو کې د لګول شو محدودیتونو د اغیزو په باب خپل نظر سره شریکو.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په تیرو دوو لسیزو کې جګړو او د پاکستاني ځواکونو له لوري د توپچي بریدونو په نتیجه کې د سیمې د اوسیدونکو ګڼ کورونه وران شوي او په لسګونو کورنۍ د تا اړ کړې چې له دې سیمې نورو سیمو ته انکړه شي. یو شمیر د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په نورو ځایونو کې هم له کړاوونو ډک ژوند تیروي او بیرته هم خپلو اصلي مینو ته په دې خطر نشي ګرځېدلی چې هلته هم سرپناه ونه لري.
شلتن ولسوالۍ چې د مرکز اسدآباد ختیځ لور ته د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه پرته ده، پخوا د شیګل ولسوالۍ برخه وه، خو په 1400 لمریز کال کې له شیګل جلا او بېله ولسوالۍ شوه چې ورسره د کونړ د ولسوالۍ شمیر 15 ته پورته شو. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي به په تیرو 20 کالو کې جنګونو او د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو له امله یې کورونه ړنګ شوي، په سلګونو کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي او په نورو ځایونو کې له سختو کړاوونو سره مخ دي. د شلتن ولسوالۍ د چوګام کلي اوسیدونکی محمد ایوب:
او داغه په وجه باندې ار کلی نه خلک راګړ شوی دی. شلتن په کلو کې اوسېږي، په ساګي کې اوسېږي، په جلال آباد کې اوسېږي، نو هغه په پردو کورونو کې اوسېږي، څوک په کرایه اوسېږي، څوک اسی اوسېږي، غربت سره مخامخ دی، په غربت خپل ژوند تېروي. ته کارونه هم دلته سره تر نو ظاهر شته نه دي، نور کارونه غریبي شته دی چې څوک یې وکړي. ډېرو خلکو کورونه وران شوي دي، جړ شوي دي، بېرته توان هم نه لري چې دا کورونه جوړ کړي، نو غریبانان بس په غریبۍ او په غربت کې خپل ژوند تېروي.
د همدی ولسوالۍ یو بل قومي مشر حاجی احمد جان راته ویل پاکستانی او توپچی بریدونو کې په لزګونو کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې، څاروي وجل شوي، کورونه ړنګ شوي او کرهڼې ځمکې لکخت وتلې دي.
تیر نظام وخت کې د پاکستانو مرمو د لاس ازمنګ د سلطان دولت والي ډیر لوتونه کړه شلو چې نامنی وا خلکو کورونه خراب شلو، د خلکو کرهڼې ځمکې خراب شولې، د خلکو مالونه واغانې بځې خراب شولې، هغه کې د خلکو تاوان نه وشلو. د سلطان دولت والي خلک په مرکز کونړ کې او نورو سیمو کې کړه شوي دي ولته وسیږي.
د دوی په وینا چې د کومو کسانو کور نړنګ شوی او زمکه شاړی شوی بیرته د آبادول وسنه لري، نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دی چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي، څو بیرته به کور شوی کورنۍ خپل سیمه آباد کړي. بیا هم محمد ایوب
کورونا جو ورته دولت جوړ کی نظام ای وا خکارو کی خندا خلک به د سیمه تا ثاني شي پله سیمه به مبادا کی اول ته اقتصادي ستونزې هم لري یواری شي زګه زمون سیمه د کومنا دا ډیر زیات حاصل خیز زوګله او ډیر خزنګلون او غرونه لري په مالداري باندې شروع کی پل زراعت کی وکارو کی
په کونړ کې حکومتي مسولین هم منی چی شولتن ول سوالی په تیرو جنگونو او د پاکستانی ځواکونو توپچی بریدونو کې ډیر زپل شوی او دوی کوخخ کوي چې د مرستندوی ادارو په همکاري ورته د سرپنا او نور اسانته وچم ټوکړي. د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
په علاقو کې لګیدل نو داغه نه داغه کورونا والا کړه رځن منه شوی دا به اکثرا خلک به ځای شوی دی داغه مرستو ته ضرورت ده د سکا کو به هم د خلک ډېر کم لري ځکه رواني په دغه علاقه کې ډېر کم دي نو په دغه باره کې موږ هم دغه مرستندوی ادارو نو خاص کر د مؤسساتو نو غواړو چې د خلکو علاقې ته او دغه ولس مشکلاتو ته توجه وکړي.
د کونړ شولتن ولسوالی چې د مرکز اسد آباد ختیځ لور ته د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه او د کونړ سیند کیڼ اړخ ته پرته ده جنگ او د پاکستانی ځواکونو بریدونو زیاته زیانمنه کړې او خلک د ژوند له ډیرو لومړنۍ وسانتیاو بې برخې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
چین له نږدې درې کلونو وروسته هغه هوا ته پتلونکو کسانو د قرنطین محدودیت لري کړ. دغه محدودیت نن د جنوري په اتمه داسې مهال لري شو چې په چین کې د کورونا وایروس پیښې لا هم لوړې دي. نور بل اسدالله الدین نوورو.
چین چې د لومړي ځل لپاره په 2019 کال کې د کورونا وبا تر خبره شوه هغه هیواد ته په ورتلونکو کسانو د اجباري قرنطین محدودیت لري کړ. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي لومړنۍ ډله خلکو چې نن یک شنبه له دغه محدودیت پرته چین ته دننه نشول د خوخی احساس کاوه. له سنگاپور او کاناډا نه 308 مسافر هغه کسان و چې د یک شنبه په ورځ وختي چین ته ورسیدل خو دوی په دولتي ودانیو کې له 15 ورځنی قرنطین سره مخامخ نشول. د چین د حکومت دا اقدامات په دې معنا دي چې حکومت غواړي د کووید 19 د سفر کولو تګلاره عملی کړي. اسوسییټډ پریس ویلي سر لنن له هانګ کانګ سره هم تړلې پوله له کلونو ځنډ وروسته بیرته پرانستل شوه. تمه ده چې په راتلونکو شاوخوا دو میاشتو کې 400,000 کسان له هانګ کانګ څخه چین ته سفر وکړي. بیجنګ د کورونا د مخنیوي دا محدودیتونه وروسته له هغه لری کړل چې تیر میاشت چین کې د دغو بندیزونو په ضد تاریخي او بیساري اعتراضونه وشول. اوس اټکل دا دی چې ګڼ شمیر چینایان به هم له هیواده بهر سفر کولو ته زړه ښه کړي ځکه دوی سره به د بیرته ستنېدو پر مهال د اجباري قرنطین ویره نه وي. د سفر د شرایطو له دې نرموالي سره سره لا هم بهرني ګرځندویان د چین د ویزې اجازه نه لري او دغه ویزه یوازې هغو بهرنیو ته ورکول کیږي چې د سوداګرۍ په موخه سفر کوي. له دې سره د اندېښنه هم راپورته شوې چې له دغو بدلونونو سره د چین 1.4 میلیارد وګړي د کورونا ویروس له ګواښ سره مخامخیږي. همدا اوس هم د چین یو شمیر روغتونونه د ګڼ شمیر ناروغانو له کبله تر فشار لاندې دي او د درملتونونو او د مړو د سوځولو ځایونو مخ ته اوږده کتارونه ولاړ وي. نړیوالو اژانسونو ویلي په چین کې د کورونا د احتمالي ډېرېدا له کبله له لسو ډېرو هیوادونو پر هغو کسانو د قرنطین محدودیت وضع کړی چې له چین نه بیرته ستنېږي.
له خبرونو ورآخوا
ازادي رادیو اوري په دې برخه کې بلومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړو. احمد شي برته بغوښ شو.
فاینانشل ټایمز ورسپانې لیکي ملګر ملتونه په بشري چارو کې خپل یو جګپوړی اساس افغانستان ته لیشي چې د طالبانو او نړیوالو مرستندویانو ترمنځ پیدا شوی کړکیچ کم کړي. طالبانو تیرونه په غیر دولتي کورنۍ او بهرنیو مؤسسو کې د شزینه کارکونکو پر کار بندیز ولګاوه. تر دې وروسته یو شمېر نړیوالو مؤسسو د ملګرو ملتونو د یو شمېر خیریه بنسټونو په شمول خپل کارونه ودرول. د فاینانشل ټایمز په وینا د بشري مرستو او بیړنیو چارو د همغږۍ په برخه کې به د ملګرو ملتونو مرستيال روانه میاشت کابل ته ولاړ شي چې هلته له واکمنو سره د مؤسسو د کارونو په تړاو خبري وکړي. نړیوالو مرستندویانو ویلي دي چې په مؤسسو کې د ښځو د کار د مخنیوي مسله دوی ته د منلو نه ده. ورسپانه په افغانستان کې د اکشن ایډ نړیوالې مؤسسې د مشر رزمی فاروق خبرې راخیستې دي چې وایي په افغانستان کې تر ټولو ډېرې ځپل شوې او له خطر سره مخامخ شوې ښځې او نجونې دي او دا ډېره مهمه ده چې ښځو ته مرستې ورسې شي. د لویدیز یو شمېر ورسپانو د بریتانیا د شاهزاده هری د دې ادعا په اړه لیکنې خبرې کړې دي چې لیکلي یې دي په هلمند کې په 2012 کال کې 15 طالبان د شطرنج د دانو په څیر په نقشه کړي او لمنځه وړي دي. واشنگتن ټایمز د بریتانیا د پخوانیو پوځیانو په وینا لیکلي دي چې د شمیرو خپرول له یو غیر پوځي ادرس شي د بریتانیایي پوځیانو ژوند ته ګواښ پېښ کړي او په خپله د شاهزاده ژوند له خطر سره مخامخ کړي. خبرونه د بریتانیا د متقاعد ډګروال ټیم کولنز خبرې راخیستې دي چې د شاهزاده هری پر خبرو یې سخت انتقاد کړی دی. دی وایي د پوز د نننه چلند داسې نه وي. د همدې ډګروال خبرې میرر رسپانې هم په تفصیل راخیستې دي. ټیم کولنز په عراق کې د بریتانیایي پوځانو له لوري په عملیاتو کې اوږده تجربه لري. دی وایي چې د شاهزاده هری د بې ځایه غرور بریتانیایي پوځانو ته ستونزې جوړوي. دا ډګروال بیا وایي چې هری خپل کورنۍ نابوده کړې او اوس یې د خپلې بلې کورنۍ چې پوز دی د نابودي هڅه پیل کړې ده. د ډګروال کولنز په وینا پوز د هری هغه کورنۍ ده چې له دې غیش ګرځولې ده. ورسپانه بیا د یو شمېر نورو پخوانیو پوځیانو په وینا لیکي چې شاهزاده هری یاغیان د شطرنج د دانو په څیر یاد کړی دي چې له دې عمله طالبانو دی په جنګي جنایت تورن کړی دی. میرر ورسپانه بیا د بریتانیا د ملي امنیت پخواني سلاکار لارد دارو خبرې راخیستې دي چې وایي شاهزاده ته باید د دې بې ځایه ادعا په اړه لارښوونه شوې وای. ورسپانه لیکي چې د بریتانیا د کمانډو پخواني غړي بن مک بن شاهزاده هری ته ویلي وو چې بې ځایه مه شخیشه. شاهزاده هری چې د دې کتاب لپاره د میرر ورسپانې په باور 40 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي په تفصیل لیکلي دي چې څرنګه یې لس کاله مخکې د جربې په لومړۍ کرښه کې 15 طالبان وژلي دي. د لیکلي دي چې دې کسانو ته یې د خلکو په سترګه نه کتل، دوی ته یې د شطرنج د دانو په سترګه کتل چې له تختې یې اړخ تشتي. شاهزاده هری دا هم لیکلي دي چې د دغو بریدونو ویډیوګانې چې د هلیکوپتر الوتکو کمرو ثبت کړي وې وروسته په خپل پوځي کمپ کې کتلې دي. میرر د بریتانیا د پخوانی دفاع وزیر جان هاتن خبرې هم راخیستې دي چې وایي د شاهزاده هری خبرې له هر پلوه ناسمې دي. له دې خبرو سره د په وینا د هری مقام راټیټیږي او دا هغه خبرې نه دي چې له داسې چا څخه یې د کولو تمه وکړو چې یو مسؤلیت ورسپارل شوی دی. ګارډین ورسپانې بیا د شاهزاده هری د خبرو په تړاو د طالبانو غبرګون راخیستی دی او لیکي چې طالبانو دی تورن کړی دی چې یو لسیزه مخکې یې جنګي جنایت ترسره کړی دی. ګارډین بیا د طالبانو د یو با نفوذ شخص انس حقانی خبرې اقتباس کړې دي چې وایي هغه کسان چې تا وژلي دي هغوی د شطرنج دانې نه وي، هغوی انسانان وو، کورنۍ یې لرله چې د دوی ورتګ ته یې انتظار کاوه. بریتانیایي محارب پوځیان په افغانستان کې له 2000 لومړي تر 2014 کال پورې دیره وو.
په اورزګان کې د کرکټ لوبغاړي او د دې لوبې مینوال په دې ولایت کې د کرکټ د معیاري لوبغاړو د جوړولو غوښتنه کوي. ویل کېږي په دې ولایت کې نږدې 10 د کرکټ ټیمونه فعالیت کوي خو دوی معیاري د کرکټ لوبغاړي نه لري او د خلکو په شخصي ځمکو کې په خپل لګښت جوړ شو میدانونو کې لوبې کوي. د کرکټ یو شمیر لوبغاړو ازادي راډیو ته وویل چې اکثره وختونه په دغو میدانونو کې چې دوی لوبې کوي لاسونه او پښې هم ماتېږي. نور په دې راپور کې
ل کرکټ سره د اورزګانی ځوانانو بے ساری او لیونی مینا د کرکټ دا سیالي رسمي دي چې سمو د وړاندې د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شاراډوان د سرمرغاب په سیمه کې تر سره سوي. خدا سیالي د لوبغالي د نشټوالي لامل په داسې وسیمه کې تر سره سوي چې ټوله سیمه په غرنۍ کې جوړه کوه چې زیاتره تر 3 کیلو هم زیات وي او هر ثانیه او دقیقه د یو لوبغاړي د جوبلې دو ویره و. نکیب الله چې په ترنکوټ کې د کرکټ یو لوبغاړي دی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې ځوانان د کرکټ سره زیاته مینه او لیوالتیا لري خوای لوی خاندې پر وړاندې په دغه ولایت کې د لوبغالي نشټوالی دي.
مشکلات مرده ده چې موږ ځنګړی میدان یا خاص میدان نه لرو چې موږ مسبس بلا چې په ځک میدان موږ سوم بازیو کو خلک موږ ته جواب راکې موږ خاص میدان نه لرو موږ د غزګان د کرکټ بورډ څخه دا هیله ده چې موږ ته منظم یا شخصي میدان شایسته میدان ورته جوړ کې.
جاناغا د کرکټ یو بل لوبغاړی دی چې سرو کال په دغه سرو شګو او ډبرین مزکه کې لنکیب الله سره لوبي کوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې په سرو شګو کې د لوبېدو هدف دا دی څو نور ځوانان ورزش ته وهڅوي او یو ورځ د افغانستان په استازي توپ په نړیوالو لوبو کې ولوبېږي.
هدف مو دغه دی چې موږ ځان تکړه کوو، باید نړیوالو لوبو ته نو موږ لوبغاړي دغه کوو هڅو چې نړیوالو لوبو ته لار پیدا کړي. ته نو موږ د کرکټ بورډ سره دغه چې موږ ته د سیمه میدان جوړ کړي، موږ ته شان راکړي، موږ ډېر په ډبرو په سرو شګو کې په میدانونو موږ بیا چار ځای ورسو، هلته موږ پرې ځم نه، باید موږ ته د سیمه میدان جوړ شي چې ټورنمنټونه هم خاص لپاره په دغه
ځینې نور لوبغاړي بیا وایي چې په دغه سرو شګو او ډبرو کې ځکه لوبیږي چې د افغانستان په ملي لوبډله کې د بیټینګ تشه ډکه کړي. په اورزګان ولایت کې اوس تر دېرشو پورې د کرکټ رسمي لوبډلې شتون لري چې ټول یې د خلکو په شخصي مځکو کې په خپل لګښت په جوړو سوو میدانونو کې لوبې کوي. په اورزګان ولایت کې تر اوسه پورې د کرکټ هیڅ رسمي لوبغاړي شتون نه لري. د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ د اداري مسولین هم د لوبغاړو ستونزې مني، خو وایي چې په دې اړه مرکزي ادارې ته پیشنهادونه کړي. د دغه ولایت د کرکټ بورډ امیر خیرالله افغان ازادي راډیو ته داسې وویل:
بالکل دا ژغ موږ ډیر بدرګه کړی دی، خو کوم مسولین چې دی پر هغه مسولین زموږ دا ژغ دی چې د روزګان د پاره څه وکړي. د روزګان کې داسې استعدادونه شته چې هغه د نونس کلونو لایقت لري، ان د ملي ټیم لایقت لري، خو هغه لوبغاړي چې موږ لرو پر روزګان کې چې څه زمينه ورته برابر سي هغه به ډیر پرمختګ وکړي.
په روزګان ولایت کې ورځ تر بلې لوبي واده کوي. د وجه لامل یې دا دی ځکه چې په دغه ولایت کې ځوانان بیکاره دي او د لوبو کولو پرته بله کومه بوختیا نه لري.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 1440 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
ازادي رادیو د غراز د انټرنیټ لاره هم اوریدل شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. مخکې په راپور کې مو اوریدل چې افغانستان سره د اکشن 8 په نوم رسندوی مسی او مشر وینړيواله ټولنه باید په افغانستان کې روان وضعیت په اړه چوپ پاتې نشي. وړاندې د خزو لپاره د نور بستې په خبرونه کې مو هم په کورنیو او بهرنیو مرستندوی مسو او ادارو کې کار کول او څخه د خزو راګرځول موضوع څرګندل ده. نړیوال د طالبانو د دغه اقدام په وړاندې څه اقدامات کوي؟ په تیر بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه به نور په د بحث کې واورئ چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو اوس په د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظر نه واورو.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورور، دغه د پاسپورت په اړه کې یو غنی ستونزې لري. خلک دلته مریضان دي، تجاران دي، نور خلک دي. ته باور وکا، داس خلک چې پیسې لري هغه په $1,300 $2,000 $2,500 $3,000 پاسپورت اخلي، او کوم خلک چې غریب دي یا د کار لپاره دي یا مریضان دي هغه بنو کدلته مړکیږي مړ دي شي، او کدی کار لپاره دي نو څه وکه خو یا ایران ته یا پاکستان ته یا بل کې شورتې کار لپاره دي. نو دا د پاسپورت کې وغه ما خوړل شي، دا پیغام د مختمسد نو ورسیږي یا تاسو یو راپورټ په جوړ کړي، دا ډیره خبره وي او ډیر نیک کار به شي. مننه.
زمان محمد حبیب دی د ننګرهار ولایت د بډی کوټ ولسوالی څخه. دغه سی خبره ده چې ملک کې حالات ډیر په دغه سره دي، نو هغه څوک چې وظیفه لري او دغه د معاشري نور غړي چې وظیفه نه لري، نو خامخا د هغې په روزګار، د دوکاندار په کار باندې، ډاکټر په کار باندې خامخا اثرات پرېوځي. نو که کم خلک وظیفې لري هم هغوی ته هم دغه مشکلات دي چې بس ناستې تش، زه خپل یو ډاکټر یم او بس خلکو اقتصادي مشکلات لري چې راشي د پیسو کمی ورسره، پیسې ورسره نه، نو نشي کولی چې هغه خپل درمل ځان ته واخلي، یا د اکثر همداسې په خپل سرې درمل اخلي او نقصې وس چا نه رسېږي. مننه.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو، زما هیله او غوښتنه دغه ده د طالبانو څخه چې مکتبونه یې لکي او دغه د مدرسو کارکونکي مې لکي ورځ په ورځ تنګسیا راولي په ملک سره، او بل مالیات ډېر اخلي. یو پر پنځه یې د زاړه حکومت سه اضافه کړي دي پر موږ باندې، داسې ګرانۍ دي ټول دی راویستي دي سره. زما هیله او خواهش دا ده چې دغه کارو سه لاس واخلي او عدالت وچلوي. السلام علیکم.